په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د بنو ترهګری ضد ادارې په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمال شوو سرتیرو خوشی کولو لپاره عملیات روان دي. نن د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزن د مخنیوي لپاره کمپاین کیږي او ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس سفر وکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمل شوو سرتیرو د خوشی کولو لپاره عملیات دوام لري. بلخوا تحریک طالبان پاکستان نن یو اعلامیه خبره کړې چې په کې ویلي په دغه مرکز کې زیاتره کسان د دوی ملګری دي چې د وتلو لپاره محفوظ لار غواړي خو پوز یې نه ورکوي او پر ضد یې عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په بنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو او امنیتي ادارې چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پرون ناوخته د ترهګرۍ زد ادارې په مرکز کې یو بندي وسلوال ل ساتونکو پولیس ټوپک په زور واخیست او نور سرتیری یې يرغمال کړل. تر دې وروسته دغه وسلوال خپل نور 25 ملګری له بندي خانو وېستل چې د وسلو تر لاسه کولو نه پاسې ټول اته پولیس والي يرغمال کړی دي. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو عملیات هم کول چې په کې د وسلوالو سره په ډزو کې درې سرتیری جوړ شوې دي. په یاني حال کې وسلوالو له زندانه ویډیوګانې جوړې او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو ته ولېګلې چې په کې یې ځنې يرغمال کړي. سرتیری لزان سکینولی او غواخ کوي چې امنیتی ځواکونه د بهر وتلو لار نه ورکوي نو ټول يرغمال سرتیری به ووجني. په دې ویډیو کې وسلوال ادعا کوي چې د ترهګرۍ ضد د دې مرکز په بندي خانه کې 15 استشهادي کسان موجود دي. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علي سیف بیگا په ټوئیټر لیکلي چې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز حمله نه ده شوې او امنیتی سرتیرو سیمه محاصره کړې ده. هغه ادعا کړې ده چې حالات په کمله توګه په کنټرول کې دي. پرون په کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د ریکوډیک پروژې د موافقې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. په دغه موقعه د یاد ګوند ویان غلام نبی مری مشال رډیو ته ویل چې د اطلسم آئینی بدلون لاندې د صوبایي خودمختاری احترام او بلوچستان ته په خپل وسایلو اختیار ورکړل شي. نو موري زیاته کړه
موږ مطالبه دا وو چې دا څو ورځې مخکې بلوچستان اسمبلی، سند اسمبلی، قومی اسمبلی او سینټ کې د ریکارډک په حواله کې چې یو بل جمع سو، یو قرارداد پاسو. دا قرارداد موږ د دې مخالف یو. دا قرارداد د صوبو په حقوق باندې بیا یو غټه ډاکه دی.
د پاکستان حکومت سوره زی وړاندې د بلوچستان چاغي سیمه ریکارډک نومې د سرو زرو او مسو د کان تړوند د کینیډا ل بیرک ګولډ کمپنۍ سره لاسلیک کړي چې د نوی بیل پاس کېدو وروسته به یې د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای له وفاقي حکومت سره وي. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د دسمبر په 18 په ټوئیټر لیکلي چې دا تړون یې د صوبې لپاره ګټور دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای لنن یعنی د دسمبر له 19 نیټه څخه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون مشال لري وویل چې په دغه کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. نو موري همدار از ویل دا کمپاین په هغه سیمو کې کیږي چې د دې ناروغۍ سخت ګواښ سره مخامخ دي. په روان کال کې په افغانستان کې د ګوزن یو مثبته پیښه په کونړ او بل په پکتیکا کې ریپورت شوې ده. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس سفر وکړي او له 3 کلونو زیاته موده کې په اول وار له خپل بیلاروسي سیال الکساندر لوکاشنکا سره ملاقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس جګړه د ناکامۍ سره مخ ده. پوتین په 2020 کال کې د کورونا وبا له شروع کېدو راهیسې د بهر هیوادونو ډیر کم سفرونه کړي دي. د لوکاشنکا دفتر ویلي چې دواړه مشران به په یو په یو هم خبرې کوي او وروسته بعد خپل وزیرانو ترڅنګ په پراخو خبرو کې په یووالي بحث کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 2022 کال د فوټبال نړیوال کپ ارجنټاین وګټه. پرون د قطر سرخار دوه کې د فوټبال نړیوال کپ د سیالیو په پای لوبه کې فرانس او ارجنټاین مخامخ شول، چې په کې ارجنټاین فرانس ته د دوو په مقابله کې په سلور ګولونو ماته ورکړه او د دریم ځل لپاره یې د فوټبال نړیواله اتلولي وګټله. په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ د سیالۍ د نومبر په 14 پیل شوه، چې په کې 22 لوبډالو برخه واخیسته. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه موله منور شاه اوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په دفتر کې له بېګار راهیسې د بندي وسلوالو لخوا د یو شمېر امنیتي سرتیرو د یرغمل کولو پر ضد عملیات روان دي. زموږ خبریال په دغه اړه معلومات راکوي. د چارو یو شدونکي په عین وخت کې وایي چې په ترهګرۍ ضد هڅو کې د سیاسي قیادت ملاتړ ضروري دی.
کاروایانو کې چې تر کومه پورې د سیاسي قیادت مرسته نه او د هغوی تجهیزونو په کې نه ده کامیابی د دې هیڅ امکان نشته.
بلوچستان نیشنل ګوند پرون په کوټه کې د پاکستان د مرکزی حکومت لوري لیوي کناډایي کمپنۍ سره د ریکورډک د سرو زرو او مسو د کان د استخراج تړون د لاسلیکولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د ګوند یو ویان وایي په تړون کې د صوبې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
مزکی لاندی ادم زکی سر باندې کم قدرتی وسایل دي. اول هغه صوبو اکدي صوبې هم بای پاس ولا کومون هم بای پاس ولا.
او د جلال آباد کاروباریان او د دوکانونو مالکان په دې خار کې د سوالګرو د شمیر زیاتې دوله وجه پریشان دي.
دلته ډیر شرمولې شروع کړي ته مشرید تراغه پورې کمیس صادر داتي تراغه پورې کشکاګي تر څو پورې شي هغه سړی یو تختی یادې لچي ور.
هیله ده لمشال رادیو سره اوس. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په بنو کې چې کوم د ترهګرۍ ضد پولیسو دفتر دی هلته بیګا ځینې وسلوال توانېدلي چې لامنیتي سرتیرو وسلې واخلي او غوي هم په دغه دفتر کې يرغمل ونیسي. په دغه اړه له بیګا راهیسې عملیات روان دي. زموږ خبریال سره وخت په وخت رابطې وي خو هغه وایي چې لا هم دا سې کوم پرمختګ مخې ته نه راغلی. خو وایي چې سیمه تړلې ده، لارې ټولې بندې دي، 3G او 4G انټرنیټ هم په دغه بنو چوڼۍ او شاوخوا کې تړل شوی دی. دغه معلومات موږ ته په سارانه سلام پښتونخوا خبرونه کې زموږ خبریال راکړی دی. یو ځل بیا به وورو.
اول خدای چې دا اوس هم روان دی یا کلیرنس نه دی شوی. دا 13 ورځ ماښام وروسته دغه تبدیل ول ولپور او امنیتي چارواکو دا ترهګرۍ ضد پولیسو چې کوم افیشل وی یا کاري چارواکي دی هغوی د نوم نه خودلو په شل مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام وروسته د وسلوال چې لا معلوم نه دي چې د کومې ډلې وسلوال دي خو په مختلفو کاروایو کې چې د ترهګرۍ ضد پولیسو دوی په گرفتار کړي دي او په حراست کې وده دوی دا په چاوڼۍ کې دننه د ترهګرۍ ضد پولیسو چې کومه ودانه دا چې یو ورکوټه غونډه دفتر دی دوه یا درې کمرې دي پکې په تفتیش په دوران د دوی په وینا چې یو وسلوال توانېدل دی دا چې یو پولیس سرتیری نه ټوپک کش کړی واغه یې ته وړې دی او بیا ورسته دوه یا درې نور کسانو ته چې دغه وسلوال دی دا غوې لاسته دغه ټوپک ورغلې دی او بیا دغلته په مرکز کې موجود چې د ترهګرۍ ضد پولیسو په حراست کې دغه وسلوال نو دغه ټول دوی خوشی کړی دی خو لا هم په دفتر کې دی. مطلب خوشی کولو چې دوی د سلونو نه راځي دي. بیا د دوی پر ضد چې کم دی دوی وایي چې د بیګا شپې نه عملیات روان دي تر اوسه هم دوام لري. د ترهګرۍ ضد پولیسو چې کم چارواکي دي هغه وایي چې پولیس او دغه رنګ دلته کم سرتیری دي هغه دوی يرغمل کړی دي چې د شپګونه تر اتو پورې دوی شمیر خایج نو په سخته کاروایی کوي نو هغه ته توان نه ورسی نو دی وجنه دوی کوشش کوي چې په څه طریقې سره دغه توان نه ځن بچ کړي او دوی هم بیا په حراست کې واخلي. او دا به هم یادونه وکړم چې دغه شمیر د غلطه چې ترهګرۍ ضد پولیسو دغه وسلوال په مختلفو کاروایو کې گرفتار کړي دي او د دوی سره موجود دي. د دوی شمیر اگزیکټ خو معلوم نه دي خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډي ته وویل چې تر 15 پورې دغه وسلوال یادی کی چې دا ترهګرۍ ضد پولیسو په ولکه کې و د حراست لاندې و ځنه بیا دغه شمیر کم خایي. بل تر بده مهم وان چې دلته په سیمه کې مکمل د شپې نه دغه
3G 4G انټرنیټ څخه کم سرویس ته غټړل شوی دی. بل دا هم چې د کیر طرف ته تلون کې راتلون کې څومره لارې دی هغه هم التسوک هم اجازه نشته چې لاړ شي هغه بندې کړی شوی دی. اوس تازه تازه مشال ریډیو چې بیا د غلطه ده امنیتی چارواکو سره او د غرنګ د سی ټی ډی چې کوم هاي افیشل زی هغه سره خبرې وکړې نو دوی وې چې زر به دغه چې کوم دی اپریشن دی هغه کامیاب شي او دوی به دغه کلیرنس یې کوم دی وتړي. خو دوی کوشش کوي چې داسې د غټ تاوان نه چې کوم دی هغه ځان بچ کړي.
په سیمه کې زمون خبریالو موږ ته بیګا چې د پبنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په دفتر کې کوم چې کوم بندي وسلوالو غوي پر امنیتی سرتیرو وسلې لاغوی نه اغستې دي او یرغمل نیولې دي او بیا امنیتی چارواکو ویلو چې د هغوی خلاف هلته عملیات هم روان دي. خلا هم وایي چې دغه عملیات د هغې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلی. په دغه اړه زموږ خبریال معلومات راکول او څنګه څنګه چې اوریدونکو دغه خبره مخ ته ځي او موږ ته معلومات تازه لاست راځي موږ به له تاسو سره شریکو. د امریکایي پوز د مرکزی کمانډانای مشر جنرال مایکل ای کوریلا د پاکستاني طالبانو له لاسه د پاکستان امنیت پر ورپیخ خطر اندېښنه خولیدا. نوموړي زیاته کړې امریکا چمتو ده چې په ترهګرۍ ضد او د پولې د امنیت ساتلو په چارو کې له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نا قانون وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان پر وستیو کې په دې هیواد کې د یو شمېر هغو بریدونو ذمہواري منلي چې په کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو یو شنون کې وایي پاکستان خای د ترهګرو د ځپلو لپاره امریکا ډرون ټیکنالوژي او نور اسلحه وغواړي خو په دې شرط چې د پاکستان پوز به کاروي. ځینې نور شنون کې بیا په دې اندي چې د پاکستان د ترهګرۍ مسلې حل په پوزي نه بلکې په سیاسي او سفارتي تګلارو کې دي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورت کې. د امریکایي پوز د مرکزی کمانډانای یا سینټ کام مشر جنرال مایکل کوریلا ویلی واشنگتن د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لوري د پاکستان امنیت او ثبات ته پرور پیخ خطر اندېښمن دی. نوموړي د ډسمبر پر 18 په اسلام آباد کې د پاکستان انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته په یو مرکه کې زیاته کړې چې امریکا او پاکستان خپل خپلو ګټو ته په پام په ترهګرۍ ضد او د پولو د امنیت ساتلو په چارو کې یو بل ته د همکارۍ لاس ورکولو ته ژمن دي. جنرال کوریلا تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی و او په وینا یې د ډسمبر پر 15 په راولپنډا کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال آصف منیر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 18 په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو تر اعلان وروسته د یو شمېر بریدونو ذمہواري منلې دي. دا چې پاکستان د دې وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره له امریکا د کوم رقم مرستو تمه لرلې شي د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو بریتانیا میشته شنونکي ډاکټرې عائشې صدیقی د ډسمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل پاکستان به خایي له امریکا ډرون ټیکنالوژي وغواړي خو په دې شرط چې د کارولو اجازه به د پاکستان له پوز سره وي.
امریکہ کے لیے آپشن یہی ہے کہ وہ ڈرونز کا استعمال کرے.
ل امریکا سرا انتخاب دادے چے ڈرون بریدونه وکړي خو مخکې د پاکستان غوښتنه دا و چې امریکا باید خپل سری عملیات ونه کړي بلکې له پاکستان سره تر سلام مشورې او یا هم دغه هواد له اجازه رستو اقدام وکړي. پاکستان بغواړي چې امریکا اسلحه یا مشینری ورکړي او خپلې وکاروي. پاکستان با پوسنی حالاتو کې امریکا ته د خپل خوخي د عملیاتو اجازه ور نه کړي. پاکستان به دا هم غواړي چې امریکا ډالری ورکړي خو آیا دا کار به وشي؟ زه فکر نه کوم.
کیا ملیں گے میرا نہیں خیال.
د سټیټیسټا په نوم یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے له 2004 زیږدیز تر 2013 زیږدیز کلونو پورې موده کې په پاکستان کې د ترهګرو د پنخ کولو په هدف ټولې 429 حملې کړې دي. د دې ادارې د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ډرون بریدونه په 2010 زیږدیز کال کې شوي ول چې شمیر یې 128 و. د پاکستان سیاسي حکومتونه د امریکایي ډرون بریدونو لامل چې اکثره وخت په پخوانی فاټا کې شوي ول او پکې د بیګونا ولسی وګړو د وژنې خبرونه خپاره شوي ول ل نیوکو سره مخامخ پاتې شوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو شیدونکو بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستاني او طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره باید سفارتي لارې چارې ولټول شي. د په خبره ک د ترهګرو د پنخ کولو لپاره یو واره بیا ډرون بریدونه وشول نو پایلې به د پاکستان افغانستان بلکې د نړۍ لپاره خې نه وي.
ان یو خود سارے نی دغه دی په سرحداتو باندې یا استخباراتي لار باندې دا چې خلک په نخا کولو بل پاکستان له داسې ټکنیکی مدد پور کول او بل طرف ته افغان او امارت اسلامي هم په دې خبره باندې مجبور کی یا غوی ته دا احساس وکړي چې غوی هم په دې لړ کې ګامونه واخلي. د سفارت کالای په لاره باندې چې هغه کې علاقیز ملکونه هم شامل دي او دنیا ته چې کوم خطر ده دا غوی هم څه بسمیږي کولی شي. او البته د ښکارا طاقت استعمال کاغه د ډرون دی، کاغه د ځواکونو دی، کاغه او افغانستان کې بریدونه کول دي چې دنه بزایم چې نړۍ کې خصوصا پاکستان ته بداغینه به ډېر نقصان ورسی.
په پیښور کې خبریال او د سیمایزو چارو شنونکي شمیم شاهد بیا په دې اند چې ترغې چې د ترهګرۍ مسلې د حل په چارو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د غو د مشرانو رایو او وړاندیزونو ته ځای نوی ورکل شوی دا ستونزه د حلېدو نه ده.
چې کله دوی کاروایی کړی ده که شریکه ده که دا جدا در دغه د ودی نه د طالبانو غادي اکثریت او سیاسي نفوذ هم ډېر زیات شوی دی. کاروایو کې چې ترکیم پورې د سیاسي قیادت مرسته نی او دغه تجهیزی له فکرینی نه ده کامیابی د دې هیڅ امکان نشته. په سواد کې چې سیاسي تجهیز ورسره نو هلته کامیاب شو، شمالي وزیرستان کې ورسره ترکیم پورې سیاسي حمایت نو کامیاب شو، خو چې خیبر کې ورسره سیاسي حمایت نو هلته نو کامیاب شو، باجوړ کې نو کامیاب شو، دغشن په مومندو کې دوی نو کامیاب شو، په جنوبي وزیرستان کې تر اوسه پورې کامیابی نشته. هلته کې 2009 نه د طالبانو یا د ترهګرو د پوځ ترمنځ هغه پټ فوټو روان دي.
د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې بی له توپیره د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د امریکا د سینکام د مشر جنرال مایکل کوریلا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان دننه د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو سربیره له افغانستان سره د چمن پر پوله د پاکستاني او سرتیرو او افغان طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د دسمبر 18 په لیکنه کې د جنرال کوریلا په حواله ویل شوی، نوموړي په راولپنډای کې د پاکستان پوز له مشر جنرال آصف منیر سره په لیدنه کې د افغانستان پر حالاتو په تیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پر امنیتي چارو خبرې کړې دي. په لیکنه کې د جنرال کوریلا په حواله زیاته شوې چې د پولي د امنیت مسله له پاکستان سره سره د امریکا لپاره هم مهمه ده.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14,500 او 15,115 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113 15,115 او 10,880 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، بلوچستان نېشنل ګوند پرون په کوټه کې د ریکوډیک پروژې موافقه پر ضد احتجاجي لاریون وکړل. د ګوند ویان غلام نبی مری وای د ریکوډیک موافقه په اړه په کمی سملایو همدارا د سند بلوچستان په سملایو کې پاس شوی قراردادونه ورته د منلو وړ ځکه نه دي چې په خبره دا د صوبې پر وسایلو د بهرنۍ قبضې په معنا ده. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې د کینډا له بیریک ګولډ نومې یو شرکت سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او مسو کان د استخراج تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې د ریکوډیک د مالیو اړوند ټول واک اختیار به د بلوچستان پر ځای له مرکزي حکومت سره وي. نور حال کوټه د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د دسمبر پر 13 په کوټه کې د بلوچ کمپال نېشنل ګوند د ریکوډیک پروژې موافقه پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د یاد ګوند ویان غلام نبی مری د دسمبر پر 13 مشال ریډیو ته وویل چې د کامی سند او بلوچستان اسمبلی کې د ریکوډیک په اړه پاسوي قانون ورته د منلو وړ نه دی. هغه تور پورې کړ چې وپاک نه غواړي چې بلوچستان ته د 13 آئینی ترمیم مطابق د خپل پریکړو واک او اختیار ورکړي.
موږ مطالبه دا و چې د څو ورځې مخکې بلوچستان اسمبلی، سند اسمبلی، قومي اسمبلی او سینټ کې د ریکوډیک په حواله کې چې یو قرارداد پاس شو، موږ د دې مخالف یو. دا قرارداد د صوبو په حقوق باندې بیا یو غټه ډاکه دی. پاکستان خماشي تو ډیر حالت خراب دی. دوی 18 ترمیم ختمول غواړي، ان سی ای وارډ هم ختمول غواړي،
صوبای خود مختاری هم ختم ول غواړي.
د دسمبر پر 15مه د پاکستان حکومت د کینیډا له بریک ګولډ په نوم کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او مسو د کان تړون هغه وخت لاسلیک کړ چې کله د سند او بلوچستان اسمبلی او لاغه په سینټ او د دسمبر پر 12مه په پارلمنت کې د برنۍ پانګوالو د ودی او ساتنې قانوني مسوده قانون منظور کړ. د یاد قانون لمخې د ریکوډک ټیکسونو اړوند اختیار به د بلوچستان پر ځای له مرکزی حکومت سره وي. خو د بلوچ کمپاله ګوندونه وایي چې د ریکوډک د سرو زرو او مسو کان د بلوچستان د خلکو ملکیت دی، نو ځکه دوی د وپاک لخوا له نړیوالو کمپنۍ سره سودا نه مني. غلام نبی مری وایي چې د دا ډول قانون جوړولو مقصد د بلوچستان ولس حق قبضه کولو په معنا دی.
موږ د دې مظاهره وکړي، موږ دا ویل چې دغه فیصله زموږ دپاره قابل قبول نه دی. کم مځکې لاندې یا د مځکې سر باندې کم قدرتي وسایل دي. اول هغه د صوبو حق دی، نو دلته چې دي صوبې هم بای پاس والا، قومونه هم بای پاس والا، نو دا زموږ دپاره چې دی قابل قبول نه دی. موږ دا وایو دا زموږ وطن دی، دا زموږ وسایل دي، زموږ شناخت دی. که داسې یو فیصلې کیږي دا زموږ دپاره ډېر مشکلات پیدا کیږي.
په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو د دسمبر پر 13مه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د بریک کوډ کارپوریشن په نوم له شرکت سره د سرو زرو او مسو موافقه د صوبې لپاره ګټوره ده. نوموړي زیاته کړې چې د دسمبر له 14مې څخه 8 اربع میلیارد امریکایي ډالر عملي شوي دي. د پاکستان د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلي چې د دې پروژې له بیا ژوندۍ کولو سره به په هیواد کې له 350 اربع امریکایي ډالرو پورې پانګونه وشي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې د سیلاب ځپلو سیمو له زده کوونکو د روان کال د فیس نه اخیستلو پریکړه کړې ده. د حکومت په وینا د سیلاب ځپلو سیمو د سرکاري ډیګري او کامرس کالجونو او هایر سیکنډري سکولونو له یو لسم نه تر شپاړسم ټولګي پورې زده کوونکي به فیس نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع هم وروسته سیلابونو زخته ځپلې، خو ځینې زده کوونکي وایي چې دوی د فیسونو د معافی له حکومتي پریکړې نه دي خبر. د پیښور پوهنتون یو استاد بیا وایي چې حکومت باید د پوهنتون له زده کوونکو سره په فیسونو کې د رعایت یو پروژه یا یو پروګرام معرفي کړي. تفصیل د حضمت علی شاه په رپورټ کې.
دغه فیصله د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې وه چې پکې د 400 نوخار، بردیر، سوات او د ډی آی خان زده کوونکو ته د سیمیستر ټیوشن او داخله فیس معاف شوې دي. دا اعلی تعلیم ادارې ویاند ریاض غفور مشال ریډیو ته وویل چې په ډومبه مرحله کې د سیلاب ځپلو سیمو د زده کوونکو فیسونه معاف کړي دي او په دویم مرحله کې بعد دغه پروژه د صوبې نورو ضلعو ته هم غځوي.
دا سیمې چې په هغه کې د سیلاب له وجې خلک ځپلي شو، نو په ډومبه فیس کې د هغه لپاره دا سہولت راوړلو. خو بیا چونکې صوبایي حکومت دا فیصله وکړه چې دوی ته ورکونه ټولو ته به ورکو، نو دا وخت ټولې صوبې لپاره دغه پنګه منظوره شوې، دغه فنډونه منظور شوې دي او د سیلاب ځپلو سیمو په شمول چې کومې نورې علاقې دي عام هغه ته هم دا میلاویږي.
په دې اړه د نوخار ډیګری کالج زده کوونکي الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر 19مه د فیس جمع کولو اخیری ورځ ده، خو لا تر اوسه ورته کالج د دې فیصلې په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې ډیرو زده کوونکو خپل فیسونه جمع کړي هم دي.
عبدالولی خان یونیورسيټي مردان سورز مخکې یو نوټیفیکیشن جاری کړ چې باغې کې هغه هر کیټګری کې 70-80% فیسونه سیوا کو. اوس زموږ پر سټوډنټ 10,000 نه 12,000 روپۍ پورې پر سمستر فیس شو. دې پر ریسپانس کې زموږ سټوډنټس ټول سټرایکس لپاره بهر راووتل. زموږ بعضي ملګري ایجوکیشن منیسټر کامران بنگش سره ملاو شو. هغه موږ ته دا یقین دهانی راکا چې موږ سټوډنټ کارډز ایشو کوو او پرټیکولرلی چې کوم علاقې سیلاب ځپړي دي الته کې بټولو کې اول ایشو کیږي. زموږ نن لاسټ ډیټ ته چې موږ خپل فیسونه جمع کوو، خو تر اوسه پورې ګورنمنت سایډ نه هیڅ قسم سو نوټیفیکیشن موږ ته نه دی راغلی.
دا پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په کالجونو کې فیسونه ډیر کم دي. که حکومت په اصل مانو کې د زده کوونکو سره خېګړه کوي، نو د پوهنتونونو فیسونه دي ختم کړي او یادې ورته فیسونه کم کړي.
په جامعاتو کې د مینیمم 40,000 نوالې ته د 1.5 لاکھ پورې د یو سیمستر فیس ته، یعنی په کال کې دی لپاره 2,000 ورکولي. نو حکومت که په صحیح مانو کې د تعلیم پرمختګ غواړي، نو بیا د یونیورسټیز طالب علمانو لپاره به داسې یو صحت کارت څنګه دی، داسې به یو تعلیمي کارت متعارف کول غواړي چې هغه سره زمونږ هغه فیلډ چې کوم کې زمونږ شوبه ګڼي چې موږ ته د هیومن ریسورسز ضرورت دی او قابل خلک دی په یونیورسټو ته راشي، نو بیا به دا لپاره د تعلیم کارت متعارف کول ډیر لازمي وي.
دا صوبائی حکومت په وینا چې د فیسونو د معاف کولو په پروژه به 40,000,000 او 70,000,000 روپے خرچ کیږي، چې پکې د 11 او 12 ټولګي 15,500 او یو شپېته د 14 نه تر 14 ټولګي 22,000 نه سیوا زده کوونکي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر ضلع د باړې اوسیدونکو حکومت د دوی د لنګو کورنو د معاوضې غوښتنه کړې ده. له دوی څخه ځینو یې د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو ځایونو کې د بیا بحالۍ چارو لپاره سروې نه ده شوې او د ویجاړو کورنو دوکانونو مالکان له معاوضو بې برخې پاتې شوي دي. دوی په خبره په د بدمنۍ په پیښو کې ویجاړ شوي زیاتره سکولونه هم نه دي آباد شوي او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار دی. خو له باړې د صوبایي سملا یو غړی او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو د کمیټې چیرمین محمد شفیق اپریدی وایي چې دا ستونزې په پام کې دي او د حلولو هڅې روانې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د متاثره شوی سیمې باړې جلندر خان پردی د دسمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 بدمنۍ کې د ویجاړو شوو کورونو او دوکانونو رغولو معاوضه ورته تر اوسه نه ده ورکړل شوې.
د سروې ولا روشي کله چاله وکي او چاله ولکي کنه مثال 15 کل یو پوتې شي و 2 کل یو وکي. دوه ما خبردارو چې د بړې چکومه سروې د دوکانونو مولا ګل یو کوزه اسمیټا بینک چک د مو سره دی ا کوپی همولته نه ورس پر هڅه پنه نه ملو شوای د موده د کابورد بټیوا لکه مو ته ولو چې چمپیون وي په یو چمپیون په 50 روپیا وا الوت مور شو چې زم هوبنه به بند کړی ورس بل ورس به کلو شو چې بیا به ورتله سامان به تور کو. حالات اوس مقصد خبره چې ګډ ور شوی دي مخه امن غوډن.
د باړې سپاک بلی مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وای چې ویجاړ سکولونه هم لانه دي جوړ شوی او انتظامی ګډوډي هم متاثر کړي او په سیمه کې یو ځل بیا بدامنی زیاته شوی.
سکولونه غبرن شوی دغه ته وسه پر بیا نه جوړ شوی. اوس به د نظام خدا کا بده پیږي چې چا سره هغه اختیارات دي او څوک به جوړوي. امن او امان خو لمبیا کې چې کومه پرې دا پرسس وو ډېر ښه امن او امان او بیا پرسس واپس کلو ته لاړل. امن او امان خراب شو. اوس بیا راوتل روډونو ته تو سفر ملي کبه شوې خو نه خو ان شاء الله چې کبه به شي. هوکا لګ مهنت په وشو هوکا مهنت ونه شو نو حالات واغه سیتل ک څنګه په 2005 کې وو.
باړینا صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی وای حکومت تر خپل وسه پورې په قبایلي ضلعو کې د ورانو شوو کورونو بیا رغولو لپاره خلکو ته روپۍ ورکړي او د ورانو شوو سرکاري سکولونو تعمیراتي کارونه هم روان دي.
د 2.5 ارب روپۍ د فاټا چې کوم سابقه فاټا کوم کورونه وران وو هغه ته مختص شوی وي خو هغه پیسې ټول استعمال شوي او ډیر زیات خلکو ته پیسې ملاو شوی دي. بیا چې کله دغه فند کمای راغلو نو سروي بند کړه خو مونږ د مختلفو سټیک هولډر سره میټینګونه وکړل چې سروې د نه بندېږي د باړه ډېره غټه د عسکریت پسند دی د لهر نه تیره شوې وه. په هغې کې تقریبا تر سلو پورې سکولونه تباه شوي وو. په هغې کې د جینکو ډېر زیات سکولونه وو. ډېر څلوېښت سکولونه مونږ دا د ریکنسټرکشن او د ریهبلیټیشن چې کم فنډ وو د آرمی ټو انجینیر په لاس باندې ډېر زیات سکولونه دوباره تعمیر شوي دي. اووه پنځوس سکولونه تقریبا وران پراته دي. د هغې دپاره مونږ ډېرې هلې ځلې وکړې.
په باړه کې نن نخوا او شا شپږ کاله وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي او د دغې ضلې انتظامي او پوځي چارواکي ادعا کوي چې هلته یې امن بحال کړی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه بال منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمل شو سرتیرو د خوشی کولو لپاره عملیات دوام لري. بلخوا تحریک طالبان پاکستان نن یو اعلامیه خبره کړې چې وایي په دغه مرکز کې زیاتره د دوی ملګري دي چې د وتلو لپاره محفوظ لار غواړي خو پوځ یې نه ورکوي او پر ضد یې عملیات کوي. بیگا د بنو امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون نا وخته د ترهګرۍ ضد ادارې په مرکز کې وسلوالو د ساتونکو نه ټوپک اخیستې دي او اته پولیسوالا یې یرغمل کړی دي. پرون په کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د ریکوډیک پروژې د موافقې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. په دغه موقع د یاد ګوند ویان غلام نبی مری مشال ریډیو ته وویل چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې د صوبایي خود مختار احترام او بلوچستان ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې د بلوچستان چاغي سیمې ریکوډیک نومې د سرو زرو او میسو د کان تړون یوې کمپنۍ سره کړی دی چې د نوي بیل پاس کېدو وروسته به یې د ټیکسون وړوند اختیار د بلوچستان پر ځای له وفاقي حکومت سره وي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا تړون یې د صوبې لپاره ګټور دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له نن څخه یعنی د دسمبر 19 نیټې څخه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان خلاف د پولیو کمپین اپیل کړی دی. د یونیسف چارواکی وایي چې په دې کې بعد 15 کلونو نه کم عمره 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزان د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. او ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس سفر وکړي او له 3 کلونو په زیاته موده کې په اول وار له خپل بیلاروسی سیال الکساندر لوکاشینکا سره لید کاته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس جګړه د ناکامۍ سره مخ ده.
د مشال ډیولن خبرونو سببلا موضوع ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د دسمبر پر 13 ولمانځل شو د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې ده. د سازمان ویلي سره لدې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی خو بیا هم اکثره یې د ژوند لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي ترڅنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت او راتلونکی نه لري. سږ کال د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې چې فرانسې ته کډه شوی دی او افغان په غږ پیلې کې
هغه کوم سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافای هغه افغان دی چې 4 کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نو موړی وسلې او شمیر نور افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړي او د مرستیال دی. رومل صافای او ملګری د دې ټولنې لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نو موړی وای افغانان بهرنوی هیوادونو ته پتاک او هلته په پناه اخیستلو کې لډی رستونځو سره مخ دي.
د اروپا لار ډیره مرګونې لار ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پرې دي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي. چې د طالبانو له واکمنېدو سره دا لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالملک ستنیزی وایي دا چې ډېر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي، نوموړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار، لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کاله مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپله راتلونکي په افغانستان کې نه ویني، ولو که هغه څومره افغانستان سره او خپل خلکو سره متحد وي، هغو ته د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلي سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پرېږدي او په یوې داسې سیمې ته پناه وي چې هلته د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو، نامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي، چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره یې په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي، هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل یې نه کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خوست کې د لوړو نیمه لوړو روغتیایي زده کړو د موسسو او انسټیټیوټونو ښځینه او نارینه فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د کار او زده کړو وړ شرایط برابر شي. دوی وایي د ژوند د مرحلې ته په ډیرو تکلیفونو رسیدلي او غواړي په خپلو مسلکي برخو کې خلکو او ټولنې ته خدمت وکړي. بل لور ته ځایي چارواکي د فارغانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی به هڅه وکړي چې د طبي زده کړو فارغانو ته په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د کار زمینې برابرې شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو خزینه فارغانی وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره د نارینه او په خوا کې د نجونو او ښځو مساوي ونډې ته اړتیا ده او اړوند ادارې باید د نجونو د ثانوي زده کړو او د دوی د مسلکي روزنې لپاره وړ شرایط برابر کړي. دوی یاد سرګندونې له یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ څخه د لسګونو ښځو او ځوانانو د فراغت د جشنواري په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د روغتیایي زده کړو فارغې نوریا وویل
الحمدلله ډېره خوشاله یم او څرنګه چې یو نارینه او ذکور حق لري چې یو باید دوی مطالعه وکړي او درس ووایي، نو همداسې یو اوناس هم د یو حق لري او ضرورت لري، لکه څرنګه چې دی چې دی په ټولنه کې ذکور نی برخه لري، نو داسې هم نیمایي برخه زنانه هم جوړه کړې ده، نو اړ دی چې دوی ته هم لږ برخه ورکړي په دې کې او دوی ته لږ تشویق ورکړي او دوی لږ توجه ورته وکړي. خویندو ته ډېر باید دی حق ورکړي تر څو دی په همداسې شکل مخ ته لوړ شي.
د لوړو او نیمل وړو زده کړو مؤسسو فارغان وایي دوی په ډیرو تکلیفونو د ژوند دی پړاو ته رسیدلي او غواړي لیدې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
نوم عبدالله عابد دا تنه مداد چې محصلین زیات پرېږي او دولت باید د تجدید پاملرنه وکړي چې دوی ته کاري سہولتونه برابر کړي او په هر څانګه کې موږ محصلین لرو دوی لپاره باید کارونه برابر کړي په شبهانو کې او په خصوصي او دولتي کې.
د النور انسټیټیوټ مشر نورګل منګلوول دوی هڅه کوي د محصلانو لپاره په عملی او نظری زده کړو کې اسانتیاوي ډېرې کړي.
یو سل اته یا تنه ورونه او خویندې چې له جملې 15 په تخویل دي د طب د متوسط لډګره د ټولنې د خدمت لپاره وړاندې کوو. په عموم کې د النور طبي انسټیټیوټ اتمه دوره فراغت غونډه ده. دوی له مختلفو څلورو څانګو فارمیسي، عالی نرسنګ، قابلګي او لابراتوار څانګو څخه فارغ شول. دوی د خوست په مختلفو دولتي او شخصي کلینیکونو کې هم د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې کړي دي.
د خوست روغتیايي مسؤلینو په خپلو خبرو کې د روغتیايي زده کړو څخه د نجونو او ځوانانو فارغېدل یو ښه پرمختګ وباله او وی ویل دوی به هڅه وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې ورته د خدمت کولو فرصتونه برابر کړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
په ان شاء الله عزیز دی ته موږ دلته په لرې پرتې سیمې کې چې موږ کلینیکی نه دي، سی سی دی، بی سی دی، سب سنټر دی، دغه ته به د کار زمینه مسایده وو. دا ډېر خوندوره او د علم په برخه کې ډېره غټه لسته راوړنه ده.
که څه هم د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د شیخ زاید پوهنتون سربیره د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو او انسټیټیوټونو څخه د روغتیايي زده کړو په ګډون له بېلابېلو برخو سلګونه کسان فارغېږي، خو له دې جملې ډېرو لږو کسانو ته د کار زمینې برابرېږي. د کار د نشتون له کبله مسلکي کسان اړېږي چې په قاچاقي لارو بهر ته ولاړ شي، آزادو کسبونو ته مخه کړي او یا هم د ډېر مجبوریت د لاسه د لاس مزدوري وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جلال آباد کاروباریان او دکان لرونکي په دې ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتوالي پریشانه کړې دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د کابل په سیر پرنګرهار کې هم د سوالګرو ټولولو یو کمپین پیل کړي. دوی په خبره ځینې کسان له مجبوریته ګدایي کوي، خو اکثر هغو بیا دا کار د یو پیشې په توګه خپل کړی دی. بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرکز یې غوښتي چې په ننګرهار کې هم د سوالګرو د ټولولو کمپین پیل کړي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار هټیوال وایي چې د ژمي په موسم کې ورته له نورو ولایتونو څخه هم سوالګر راځي چې اکثره یې ښځې او ماشومان وي. د دوی په خبره دغه سوالګرو کله یو پلوه د دوی روزګار خراب کړي، بل پلوه د ښار بڼه بدرنګه کړي ده. دوی له مسؤلینو غواړي چې د کابل په سیر د پنګرار کې هم د سوالګرو راټولولو کمپاین پیل کړي. شریف الله چې تلاشی چوک ته سیرمه د ګرځند موبایلو پلورنځی لري وایي د سوالګرو خزو او ماشومانو لاسه ورته مشتری نشي درېدلې.
سړی چرګان جنگي لوکس لوکس موبایلونه ورسره هغه داسې ګرځي، خو دا ښځې همدې دپاره پرېښي چې دا خیرات ورته راټول کړي. هغې سره کور ته لاړ شي او سړی ونیسي، سړی بندیان کړي یا دا ښځې بندیانې کړي. دلته ډېر شرمولې شروع کړي، یو مشتری ته نه شي ودرېدلی. د مشتری تر تر هغې پورې کمیز له څادر دا تر هغې پورې کشکاږي تر څو پورې شي هغه سړی یا وتښتي یا دې له څه ورکړي.
د ګلداد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی له مسؤلینو غواړي چې د مرکز کابل په سیر دی په جلال آباد ښار کې هم د سوالګرو د راټولولو او هغوی ته د روزګار برابرولو کمپاین پیل کړي.
مستحق او غیر مستحق پکې نه معلومیږي. زمونږ د امارت اسلامي نه دا خاص دی چې لکه کومه برنامه چې په کابل کې تطبیق شوی ده باید دا په نګرار کې هم تطبیق شي.
یو سوالګر میرمن چې نوم او ولایت نه ښیي وایي که حکومت ورته کار پیدا کړي نو لګدای څه خلاص اخلي.
ما تا خودی خفتنه میگردم یا گرفه کار نمیتا مردم گوشت
تر مسخوتنه گرزو سوگ یو روپای نرا کوی خلق و گیشوی دی لمجبوریت نخپلو مشومانو سر راوتیم که حکومت مکتا کار پیدا کری گدایی نکو.
ما کار میکنه ما دیگه نمیبرایی.
ده ننگرار ده کار او طولنیزو چارو رئیس فریدالله حقانی وایی له مرکز یو غوښتي دي چې د سوالګرو د راټولونې او پیژندنې په برخه کې دي د کابل په سیر ورته برنامه په ننګرهار کې هم پلي کړي.
څنګه چې کابل مرکز پلازمینه کې دغه پروسه شروع ده، موږ ته د زموږ د مشرتابه د خوانه د مشران د خوانه موږ ته هم ډاډ راکول شوی دی چې انشاءالله په راتلونکي نږدې وخت کې به دا په لرو ولایتونو کې دا به هم تطبیقیږي انشاءالله.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې په تیرو کلونو کې پکې د بدامنیو له عمله د اکثرو ولسوالیو خلک دیره شوي او تر څنګ یې د کونل، لغمان او نورستان پر اوسېدونکو سربیره له شمالي او جنوبي ولایتونو څخه هم خلک د ژمي په موسم کې د ورځ مزدورۍ لپاره راځي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
په خوست کې یو شمیر وزیرستانه او کډوالو دا وکړی چې د ژمنو نقدي مرستو له نومړه یي نمونه استل شوی دی. دوی د دسمبر پر 15 مشال لري ته ویل د سونګ توکو درملو د تودو جامو اغستو وسن لري او کمرسته وسره و نشو نو ژوند به لا ګران شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د مرستو پلانونه نړیوال بنسټونو جوړوي او هیلمندي چې پاتې کورونایو ته هم 215 امریکایي ډالر مرسته ورسي. د پاکستان پوز د 2014 کال جون په نیمایي کې په شمالي وزستان کې عملیات پیل کړل چې له وجې تر 1 میلیون زیات کسان کډوال شول چې ورڅخه یې زرګونه کورنۍ د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوښتې. د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د عملیاتو تر ختمېدو وروسته په پړاوونو کې د شمالي وزستان زیاتره کورنۍ بې ځایه شوي او په افغانستان کې پراته کډوال خپلو کلو ته ستاڼ کړي خو سلګونه کورنۍ لا هم هلته میشتې دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کېم کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خواجهخیل مشال روډي ته ویل
هر کله نامیسته نقدي مرسته ترلاسه کوي. امیر د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه. همیش په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنر کولې په زمي راسه دا چې ایسوي ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سپر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقدې او د خوراکي توکو مرستې په سمه توګه رسېدې، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایس نقدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکې مخرمې شوې دي، پوتل شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو فی نه یا داسې نره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وشه.
هغه وزیرستانی کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستانی کډوال جنت د خوست د لری پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کینته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمسته دا چې دلاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټه څلور شپه کله د کاوی بیا سپینټری سیکاپ ته کنه سکورې کړلی غچ بیا نه نابځي نه نه چې بیرته ته وې چې دا غا نشته پکې دا نو وې چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجی کې دو یو ور ډالر منه پت نه یار وخت مو خوستې دي دا دور ته مت نه روکې.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیلو د سرای اوسیدونکو قاری امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله د پاساسي ډول وڅېړل شي.
مش کله کار د غوې راس کو په مخ یارته ویل چې توست مرسته هغه وخصتي مودا لنجا غوې چې وسړې شاو خصتي کار د مسره داش نه ختی مسره دا وخصتي شادو د ثبت اخر و چې نه بیا دازي کمپیوټر شو خو دروي غغه نه چار نو خوستی دی پاوټو سٹیټ بو نه ور کای د الله دی پر ټول نړی وال خلک ته دا خبره مشکی چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شی دغه دی چې مش پښتنه وشی.
بلوری ته په ګلان کېم کې د وشیدونکو نقدیم راستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط مشال روړی ته ول دا لستونه د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسی ارت سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلی. نو موري ول دوی یاد ستونزه د اړوند مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمل لري چې ایوه حل لار به ورته وموندل شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 46 49.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع مرکز نږدې 100,000 آبادی لري، خو دلته په کافی اندازه د څښلو پاکې اوبه نشته. ځایي خلکو مشال اړو ته ویلي نږدې هر کور په پیسو اوبه اخلي. د دوی په وینا څو ځلې د مظاهرو مذاکراتو له لارې حکومت ته د څښلو د اوبو برابرولو غوښتنه کړې، خو چارواکي په وعدو سربیره دا مسله نه ورحلوي. د ټانګ ضلع چارواکي بیا وایي د کروڑونو روپو منصوبې روانې دي او کوښښ کوي چې د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه ژر حل شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانګ شار اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د یبه نشتوالي په وجه دوی د څښلې او د کور د استعمال یبه په خپلې پیسې وخستلې بنې مجبور شوي دي، چې په وجه یې د ټانګ شار اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د ټانګ شار اوسیدونکی سکندر حیات ویایي:
د افسوس خبره ده چې کله هم په 1990 کې د ټانګ ضلع ډیکلیئر شوی دی، هغه وخت مختلف بیماری سره مخامخ دي.
د ټانګ شار محله دوست محمد کټی خیل او سیدین کای انجینیر رفیق عالم ویایي:
موجوده حالات سے مش د ټانګ سیټي عوام ته ډیر جو تکلیف دی. مش هر کور سے یو ټینکر وګړي 5,000 از یوت نه یوت چې ډیر هم گزارا کوي، نو هفته نه یوت نه چلیږي، نو غریب خلک ته به دمر نشي فوټ کولای.
د ټانګ شار یو بل او سیدین کای طارق محمود ویایي چې د ټانګ خلک د شل او د کور د استعمال د یبه ضرورت خپل پیسې د یبه ټینکر او خستلې بنې پورا کوي.
د ټانګ شدید ترین مسله چې کې مدو د یبه دو د لږ وخت هنه دو د ډیر وخت نه روانه دو. په ټانګ شه د چلې یبه د استعمالولې یبه دا واټر ټینکر دی چې پکښې رشکی وی کنه د ګلن وغیرہ وی په دغه باندې د خلکو گزارا کوي. هغه ټینکر نن سب زی خپل هلکه ذاتی اچم خو د مو هغه ټینکر وړ وی هغه 1300 روپیه باندې دی، نو دا خلک په دغه لیول باندې گزارا کوي.
د ټانګ ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خاٹک مشال ریڈیو تا وویل چې مقامی انتظامیہ د ټانګ اوسیدین کې د یبه ستونزا حل کولې د پورا ګړندی ګامونه پورته کړی دی.
ټانک اوبو ډېر لانګ سټینډنګ ایشو ده. په دې وخت کې سیټي دپاره د 4.5 کروڑ روپو د پایپ لاین کار روان دی. د دې نه علاوه 25 ټوبیلونو باندې په مختلف لوکیشن باندې چې کوم د خوږې اوبه دي فیزیبل ځایونو باندې اسکیمونه اپروډ شوي دي، فنډ اویلیبل دی، د یو لس نه زیاتو باندې کار هم روان دی آن ګراوند. او د دې نه علاوه د صوبایي حکومت له طرف نه د 1,20 کروڑ روپو د ټانګ زام نه یو فیزیبلټی سټډي تیاره شوې ده چې هغې په ترو باندې به هلته نه په ګریویټي بیس باندې اوور هډ ټینکس نه ټانګ سیټي ته د سپلای لاین او بیا پر فردر ډیسټریبیوشن لاینز باندې کار کیږي. او په دې باندې د ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن سپیشل فوکس دی چې دا کم ولاړ ټو ویلونه دي مخکې نه جوړ شوي دي او ناکار دي چې دغه ریهیبلیټیټ شي. او په دې کې موږ سره مرستې د یونیسیار هم لګیا دي، اسلامک ریلیف هم په دې کې ایفرټ کوي. ډېر هده پورې په دې اوبو چې کومه مسله ده په دې باندې مختلف اینګلز نه کار روان دی. زه امید لرم چې دا مسله به ډېر زر مخ طرف ته لاړه شي او د څښلو اوبو د ستونزه به حل شي.
د ټانګ اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو دوی ته د چلې د پورا صافا او د کور د استعمال یا به ضرورت زر پورا نه کړم، بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ټانګ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خړو او کرنې نړیوال سازمان اف ډبلیو او ویلي په پاکستان کې له ټولو مزدورو ماشومانو څخه 70% د کرنې په څانګه کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د سازمان ویلي هغه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او زرعي دوایانو په کارولو هم نه پوهیږي چې له کبله یې صحت له لوی خطر سره مخامخ کیږي. شنونکي وایي په خیبر پختونخوا کې هم لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او مزدوری کوي. شانواز ترگزی رپورٹ اور ورپسی مستاسل پارا یہ وا سندرا ساتلې ده.
د اقوام متحده د خوراک او د زراعت سازمان وای پاکستان کې 80% کارکونکو ماشومان په زراعت کې بوختي. دغه ماشومان چې عمرونه د تعلیمي ادارو ته تک دي باید راتلونکي روښانه وي، خو بیا هم سکولونو ته نزي او مزدوري کوي. پاکستان کې د سازمان نمائندې فلورنس رولی د هم ویلي ماشومان د ملک مستقبل وي، باید د دوی د مستقبل د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. د ډان او ځینې نورو اخبارونو د 15 دسمبر د خبرونو تر مخې د سازمان نمائندې دا هم ویلي یوازې دا نه چې دغه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، بلکې دوی ته د صحت د خرابېدو خطرې هم شته او دوی دا نه پیژني چې ګنې د زراعتو دوایانې څنګه وي او هغه بیا استعمالېږي څنګه. هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي او خپل او یا پردی کرونده کوي کوټلې شمیره یې نه ده معلومه، خو بیا هم دغه ماشومان په کروندو پوهیږي او یا نه. د شهید بانډی کوزه محمد الله سکلن خانزیب خان مشال ریډیو ته وای
اوس غنم او ټماټر هم کرلی دي، ټماټر رسیدلې دي موږ په خپل راش کوم او خرڅ لپاره وړو او سکول مول نه وې ما دی مانی موږ دوایانی اچو ټماټر باندې او دا موږ ډایرک راش کوم نیوینځو او د بیمارو او دغه پته راته نه لګي او مال لتم واخلو او خپل لتم ټماټر مولې او ټیپر ته راش کوم او پیز.
خان زیب خان خو سبق نه وای، خو هم دغه کلی دیار لسکلن عبد الله پښپغم ټولګي کې زده کړې کوي. مشال ریډیو ته ویل د سکول چې چوټی شي او پلار کروندو کې وي نو د خامخا ورځي چې ور سره مرسته وکي
چې سکول نه راځل ته بغارې کو یا ټماټر راغوندو بابا سمي او یا ګوټ کو یا غنم کرري دغه او بغارې کو منګه جی بابا می سپره وکي په پټي مانی په پټي کې منګه ګرځو ته موږ ته لاوازه پر چاسي نه دی ورچې دینه بيماري ملاويږي یا نقصان شي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای پاکستان کې د کارکونکو ماشومانو شمیره 3.3 لک ده،
خو دا 3.3 لک ماشومان چې کوم په چایلډ لیبر کې په شپږ نوي کې پدې کې 1.5 لک په خیبر پختونخوا کې خودلې شو. خو د دې کې اوس موجوده حالاتو کې د یونیسف دا وینا ده چې پاکستان کې کم از کم 1 کروڑ ماشومان چې دي دا په چایلډ لیبر کې دي.
د مشال ریډیو د 2 هفتو وړاندې د یو رپورټ سره سم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یو سروے کڑی او پکی ویلیو او څلویخ لکه ماشومان یوازې د خیبر پختونخوا صوبې داسې دي چې سکولونو ته نزي، نو بیا دغه ماشومان څه کارونه کوي؟ د عمران ټکر پوینا چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه ماشومانو د معلومات غونډول لپاره سروے شروع کړي خو لا هم سرته نه رسیدلې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خوښتا خو تو مت رنگ ما رحیم بادی بیگرانا سجار شمال تانا ما مشڑا دزانا قربان دیشما اسلام اسلام سماخ کلے جانانا سجار شمال تانا ما مشڑا دزانا قربان دیشما اسلام اسلام
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.